احمد سرور په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه به واوروي.
ملل متحد از ادامه همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان می‌دهد. ارشاد کماندوهای افغان به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. عملیات جستجو و تالاشی در ولسوالی مارجه هلمند برا انداخته شده است و از سخنان رئیس جمهور آمریکا به ارتباط بازداشت حافظ سعید در پاکستان انتقاد شد. تفصیل اخبار. اعلامیه امروز ملل متحد به دنبال اعلان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ادامه همکاری خود با این کمیسیون تاکید می‌کند. رئیس ریاست جمهوری افغانستان دیروز شهرزاد اکبر را به حیث رئیس جدید کمیسیون حقوق بشر اعلان کرد. 8 کمیشنر جدید این کمیسیون نیز اعلان شدند. سیما سمر که 18 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر را رهبری کرد، وزیر دولت در امور حقوق بشر گماشته شد. درباره انگیزه این تغییرات چیزی گفته نشده است. اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آبکمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس با تایید خبر گفت هنوز ارقام دقیق را در این مورد در دست ندارد، اما محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس بر رادیو آزادی گفت
با سر میانجیگری مردم و مویسکتا و اینا با طالبان صحبت شد و اونا اجازه دادن 6 دانه موتر سراچه روان کردیم. 34 نفر شهید در نماز شام اینجا رسید به لوای اردو تحویل داده شد.
شب دوشنبه بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان توسط 4 هلیکوپتر در ولسوالی آبکمری پیاده شدند تا عملیات را بر ضد طالبان انجام دهند. در نتیجه برخورد 35 تن آنها کشته شدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این نیروها بدون هماهنگی با اداره محلی اقدام به عملیات کرده بودند. طالبان ادعا کردند که 39 تن از نیروهای کماندو را کشته و 16 تن را اسیر گرفتند. عملیات جستجو و تالاشی در ولسوالی مارجه هلمند برای انداخته شده است. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند میگوید این عملیات که صبح امروز از سوی نیروهای امنیتی دفاعی به کمک قوای هوایی آغاز شد در چندین مرحله اجرا می شود. او گفت در عملیات چند روز گذشته در ولسوالی های نهر سراج، موساقله، کجکی، مارجه و گرمسیر 40 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و شماره هم زخمی شدند. ولسوالی ناآرام مارجه در 35 کیلومتری جنوب غرب لشکرگاه مرکز هلمند موقع دارد. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. این سخن رئیس جمهور آمریکا که با استقبال از بازداشت حافظ سعید طراح مزنون حملات سال 2008 در ممبئی گفت او بعد از تعقیب و پیگرد 10 سال از سوی پاکستان بازداشت شد مورد انتقاد قرار گرفت. در این حملات آن زمان 166 نفر کشته شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این سخن دونالد ترامپ در پیام توییتر خود گفت که حافظ سعید مدت 10 سال زیر پیگرد و تعقیب نبود، بلکه آزادانه زندگی می‌کرد و در 18 سال گذشته 8 بار بازداشت و رها شده است. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن نیز گفت که در مورد قضیه حافظ سعید معلومات درست به رئیس جمهور ترامپ داده نشده است. حکومت پاکستان بازداشت حافظ سعید را دیروز در حال اعلان کرد که قرار است صدر اعظم این کشور امروز از واشنگتن بازدید کند. آمریکا برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن حافظ سعید به ارتباط حملات ممبئی شود 10 میلیون دلار جایزه اعلان کرده بود. رئیس جمهور آمریکا دیروز با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و 10 کشور دیگر در قصر سفید ملاقات کرد. این ملاقات جزء برنامه‌هایی می‌باشد که وزارت خارجه آمریکا آن را سازماندهی کرده است. در بین افراد این گروه جوهر الهام عضو اقلیت اویغور در چین هم شامل بود. او بر رئیس جمهور ترامپ گفت که پدرش جزء افرادی بوده که با اویغورهای دیگر در یک کمپ در منطقه شنجین چین توقیف شده و او نتوانسته از سال 2017 به این سو با پدر خود صحبت کند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که چین در حدود 1 میلیون اویغور را در مراکز به نام مبارزه با افرادگری نگهداری کرده است. و ترکیه حذف شدن این کشور از برنامه طیاره‌های F-35 آمریکا را یک تصمیم غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. واشنگتن این تصمیم را در واکنش به خریداری سیستم دفاعی راکت S-400 روسیه از سوی ترکیه اتخاذ کرده است. اعلامیه شام دیروز وزارت خارجه ترکیه گفت که این اقدام یک جانبه نه با روحیه اتحاد سازگار است و نه متکی بر دلایل منطقی می باشد. اعلامیه می افزاید که انقره از امریکا می خواهد تا از این اشتباه خود که یک ضربه شدید به روابط استراتژیک دو کشور وارد خواهد کرد منصرف شود. امریکا دیروز اعلان کرد که خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ادامه اشتراک این کشور در برنامه تیاره های F-35 را ناممکن می سازد. مقامات نظامی امریکا و ناتو از آغاز با اشتراک ترکیه در سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه مخالفت نشان داده گفته بودند که این سیستم با تجهیزات ناتو سازگار نیست و تیاره های جت F-35 را به خطر روبرو می سازد. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
دیرو قدر من آوریدن کو ده آزاده پتسپوک ده خبرونه دوهم برختمو بیا هم زنوری است نوری از ما همکار ظریف نظر هر کلی کو مخکمو په خبرونه کې د سولې او انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل، خو دا ځل د خبرونه په دې برخه کې ډېر پر انتخاباتو تاکید کوو، یعنی د انتخاباتو د ولسمشري انتخاباتو موضوع څېړو. د خبرونه په لومړۍ برخه کې زموږ میلمنو د افغانستان د سولې د شورا غړي لیلا جعفری او د غراز د حکومت د اجرایي رئیس مرستیال ویان امي معصم په دې خبرونه کې برخه درلوده. دواړه پروسې د افغانستان ملي پروسې او بللې او ویل چې دواړه مهمې دي او هممهاله باید مختلف شي. داسې نشي کېدی چې د دوی په وینا یو ودرول شي او بلې ته لومړیتوب ورکړل شي. دا ځل په همدې خبرونه کې په انتخاباتو ډېر درېږو. نظر صاحب، د انتخاباتو د ولسمشرۍ لپاره ترتیبات نیول شوی دی، بودجې و موضوع و چې هغه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې هغه ستونزه هم اوس هواره شوې ده او تیاری دوی وایي چې ډیر خروان ده.
بله، تشکر آقای نوری. مهمان محترم و فعلا محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن و شان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشتار همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان که با دکتر حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات تماس برقرار کنه. همچنان آقای صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری با ما وعده گذاشتن. در قسمت اول خو به وعده وفا نکردن، امیدوار هستیم که در قسمت دوم به برنامه اشتراک بکنن. خب از اون خاطر سوال اول به مروه جان امینی راجع میکنیم که آیا انتخابات میشه نمیشه، چی میگه آقای نوری؟
بله مروه امینی، خبرونه ته خره غلاست. ستاسو د انتخاباتو د تیاریو څخه څومره راضی یاست؟ که هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چې تاسو یې ویاندې یاست، دغه راز د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو ټیفا بنسټ هم ځینې اندېښنې درلودې تر اوسه پورې چې موږ سره خبرې کړې دي. ستاسو مسؤلینو تر اوسه هم شک کوي چې آیا دغه د انتخابات به وشي، آیا سم به وشي، په شفاف ډول به وي که به نه وي، څه فکر کوئ؟
مننه نوری صاحب، سلام تاسو ته، نظر صاحب ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. هیڅ کله موږ نه وایو چې ټاکنې نه کیږي، خدای دې نه کړي داسې وځي. موږ د تیرو څو کلو هغه زحمتونه چې ایستلی دي، زیار مو ایستلی ده دیموکراسۍ د پلي کولو لپاره، هغه ټول خدای نه کوبه یوسي. ځینې اندېښنې شته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره چې تېره اونۍ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا او زموږ همکار بنسټ ټیفا ګډ مشورتي کنفرانس مو درلود رسنیو سره، او په هغه کې مو ځینې هغه اندېښنې شریکې کړلې، هم له خلکو سره، هم له رسنیو سره، او هم له کمیسیونونو سره، چې هغه ځینې موارد یې د مثال په توګه زه تاسو یادونه وکړم چې د ټاکنو لګښت و. دغه لګښت تر پرون ورځې هم نامعلومه و، هم نړیوالې ټولنې د وعدې تر حد دی یعنی دوی وعده کړی و چې موږ به د ټاکنو لپاره بودجه ورکوو. هم د افغانستان حکومت ویلی و چې پاتې بودجه چې نړیواله ټولنه حاضر نه دی د ورکولو لپاره هغه موږ ورکوو. دغه موضوع موږ ته د اندېښنې وړ وه او اندېښنه مو ترې درلوده، مګر له نیکه مرغه چې پرون ورځ دغه شاوخوا 2 بجې وې چې د افغانستان کمیسیونونو ته شاوخوا 9 میلیونه ډالر د ټاکنو لپاره لګښت هغه بودجه چې وه دا د امریکا لخوا ورکړل سوه او تقریبا 15.2 میلیونه مخکې ورکړل سوی و د تقویتي نوملیکنې لپاره، هغه جدي اندېښنه مو حل سوله. نو اوس دغه پاتې برخه یې چې 100 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت ورکوي، یو پاتې برخه به یې نړیواله ټولنه بیا هم د لګښت ورکول کیږي. نورې اندېښنې مو هم درلودې، د بې باورۍ فضا موږ ډېر اندېښمن کړي یو چې نه د افغانستان عام خلک، نه هم سیاسیون، نه ټاکنیز ټکټونه، نه نړیواله ټولنه په ټاکنو باندې باور لري، او د قانون د واکمنتیا اصل وخت ناوخته له پامه غورځېږي. دا یو بله مسله وه چې د اندېښنې وړ به موږ ته قانون د کمیسیونونو لخوا نقصیږي په ډېره واضح توګه باندې، حتی لږ وخت چې دوی کار پیل کړی د مثال په توګه زه تاسو ته کولی سم وایم، د قانون یوه ماده چې د افغانستان د ټاکنو قانون تر اوسه پورې نقص سوی ده او ډېره جدي ماده هم وه چې د ټاکنو په روڼوالي کې موږ سره کومک کړی سوی، هغه په تقویتي نوملیکنه کې د بایومیټریک څخه ګټه اخیستنه وه. بله مسله د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې ننګونې رامنځته سوي دي چې کمیسیون نسي کولای په هغه مراحلو کې چې تر اوسه دوی تیرې کړلې په هغه کې د عامه پوهاوي په لوړولو کې دوی موافقه کمیسیون نه وه. حداقل د تقویتي نوملیکنې لپاره زه تاسو ته مثال درکولی سم، وروسته له غنه چې خلک باید تللي وای مراکز او محلاتو ته خپل نمونه چک کړي وای، بیا وروسته له غنه د شکایاتو د ثبتول، هغه چا چې په مراکز او محلاتو کې شکایتونه ثبتول هغه شکایت څه رقم ثبتېده، کومې مسلې ته موږ شکایت ویلی سوی. دغه مسایلو کې تر اوسه پورې کمیسیون د عامه پوهاوي په برخه کې کمزور ښکارېږي. بله مسله د حکومت او د هغو کسانو چې په حکومت کې ښکیل دي او دوی ټاکنیزو ټکټونو کې شتون لري، د دوی مخکې له وخته کمپاینونه او همدارنګه منفي کمپاینونه وه. حتی نوري صاحب او نظر صاحب تاسو باور وکړئ چې کله کله موږ دغه ټاکنیز ټکټونه چې وینو سره له دې چې حتی په ولایتونو کې دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي دي، د دې تر څنګ منفي کمپاینونه دومره ډېر سوي دي چې حتی په د دوی په ویناوو کې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، یو ټاکنیز ټیم راجګیږي بل تحقیروي، حتی د توهین کلمې دوی په خپلو ویناوو کې استفاده کوي چې دغه بیا د افغانستان د خلکو له اعتبار سره لوبه کوي.
بله مېرمن امینې، په دې باندې به خبرې وکړو. ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، په دې هیله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب ننګ هم اوریدلی وي، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د ښاغلي ننګ اړیکه هم له موږ سره ټینګه شوې ده. ننګ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند زموږ د کابل په استډیو کې د مروه امینی د ولسمشری د انتخاباتو د تیاریو په باب ځینې څرګندونې وکړې او ځینې ستونزو ته یې اشاره وکړه. نه پوهېږم چې تاسو به اوریدلی وي که نه وي. وایي عامه پوهاوی پروګرام تر اوسه ډېر سست روان دی، خلک ډېر سم خبر نه دي پر انتخاباتو، د خلکو باور ډیر پکره، ډیر خلک باوري نه دي چې انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې ځینې ستونزې وي. د بودیجې موضوع یاد کړله، د بودیجې موضوع تر یو حده پورې هغه ده حل شوې ده. تاسو څه وایاست، دغه ستونزې په خپل حال دي که نه دي؟
ډیره مننه تاسو ته، تاسو مېلمنو ته، همدارنګه د افغانستان خلکو ته ټول اوریدونکو سلامونه او احترامات. یو څه تاسو ته ووایم چې د لومړي ځل لپاره د ټاکنو کمیسیون د تقویتي ثبتنام د عامه پوهاوی پروګرام د خپل ټایملاین مطابق چې په شپاړسم د جوزا باندې زموږ په ټایملاین کې موږ باید د عامه پوهاوی پروګرام شروع کړی وای، دا پروګرام موږ په 14 د جوزا باندې شروع کړ او 900 مبلغین موږ په ټول افغانستان کې وګمارل او هغوی عمل په ساحه کې کار کوو. همدارنګه د 190 شمیره رایگانه مفت شمیره چې دا د ټولو وطنوالو په خدمت مره دوی سره معلومات شریکېدل. دریم دا درته ووایم چې موږ په یوازې د بلبلتونو په لګولو کې او د تلویزیوني په اعلاناتو کې موږ 2 ورځې ناوخته شوه، 2 ورځې ناوخته شو چې 13 او 19 باندې موږ په ټول افغانستان کې هم تلویزیوني اعلانات شروع کړل او همدارنګه ټول بلبورډونه په ټول افغانستان کې ولګېدل. او دا یو دور دین وخت کېدل هم اساسی دلیل دا و چې د غدامه په هواي پروسه زمونږ ټوله بین المللي همکاران چې کوم دي په عہده لري په غاړه لري او دوی د شرکتونو سره دوی قرارداد کوي او د دوی لپاره نه مختزي ولدا ځل چې موږ د تعهد مطابق ریاست جمهوریت انتخابات د شپږم د نظام لپاره کامل اندامه په هواي پروګرامونه دا ډیر دقیق او ډیر فخیو دي یو منظم اکشن پلان لاله نه ټایملاین مطابق شروع کیږي او موږ د دې لپاره ټول آمادګی لرو او ټول هغه تخنیکی کارونه چې شپږم د نظام ته ضروري واړین دي هغه موږ تکمیل
کړی دي. نن سبا د بودیجې په برخه کې مخکې مروه امینی ورته اشاره وکړه چې 9 میلیون ډالر تاسو ته رسیدلی او 15 میلیون مخکې در رسیدلی او د تقویتی مملکنه لپاره ټول داسې ویل آیا دغه 1.5 میلیون ډالر ستاسو د دغه راتونکو انتخاباتو لګښت یا څومره تر اوسه پورې تاسو ته در رسیدلی دی ستاسو هغه حساب ته؟
ګورې موږ د ټاکنو کمیسیون په دغه برخه کې مشخص حساب نه لري. زموږ ټول مالی مسائل د مالی په کابل کې د مالی وزارت ته ځي او هغه قانوني پروسس مالی پروسس دا طی کوي او بل اخره هغه مصرف باندې رسیدي د اسناد په اساس باندې او په ولایتو کې د مسؤلیتونو له لارې نه موږ په کل کې 1.9 میلیون ډالر رقم بودیجه چې لرو نه دی نه یوازې 9.5 میلیون ډالر تعهد دی نړیوال ټولنه دا او باقي ټول بودیجه د افغانستان حکومت مختره دی او لیکلي مکتوب په اساس باندې دا منل دا او دا اپروول مونږ ته رسیدلی دی. هیڅ نو تشویش تر اوسه پورې مونږ د بودیجې په اړه باندې په خام نه درو د اوس نه درو هغه دا چې کله مونږ سپتنام د تخنیکی سپتنام درلود لومړی فیز زمونږ بودیجه وزارت د مالیه او منلا او موږ تقویتی سپتنام په موافقانه شکل باندې ترسره کړو. لومړی ځل د پاره تقویتی سپتنام په موافقانه شکل باندې ترسره شو چې په ټول افغانستان کې یوازې د شکایتو کمیسیون ته 18 شکایت رسیدلې دي. هغه هم که تاسو د شکایتو کمیسیون نه پوښتنه وکړئ ډېر جدي نه دي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې د لومړی ځل د پاره دا سی او کړنه ترسره کیږي چې په هغه باندې کمترین شکایت ترسره کیږي. وقیا موږ په کل کې ټول هغه تخنیکی کارونه کوم دي هغه په ټول شفافیت او ناظرینو ته مونږ چانس ورکړو. موږ ورته چانس ورکړل چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو دي پروسونه په دقیق شکل باندې نظارت وکړي نه تا نه نظر بنسټونو ته بلکې سیاسي حزبونو ته او هغه ټول چې نظارت حق لري موږ هغه ته ډېر نږدې کار کوو تر څو پورې د ټاکنو شفافیت د نظارت له لارې نه لوړ کړي.
بله آقای نوری، ډاکټر صاحب ننګ گفتن کې وخت شم بسیار ضیق کم است، از خاطر از محترم مروه امینی خواهش میکنیم که به ما یک ذره فرصت بدن، باز برشان فرصت کافی میمانه سوالای اساسی را از آقای حبیب ننگ بپرسیم. دکتر صاحب حبیب ننگ، شما خود از برگزاری انتخابات بیخی در شرایط نرمال صحبت میکنین، در شرایط افغانستان که میگن نیم افغانستان بسلا در تحت خطر مخالفین هست، که در اونجا این موضوع چی خواهد شد، او را چطور حل میکنین؟ چه
نظر کن؟
بله،
ما یک چیزی که برای شما بگویم، ما 5388 مرکز، اما اصلا ما 7388 مرکز ما با ارگانای امنیتی شریک ساختیم. ارگانای امنیتی برای ما پای یک مسجد رسمی 5388 مرکز تامین امنیت برای ما وعده داده که در اینمی مراکز ما برسان 6 میزان کاملا آمدگی عام و تام امنیتی را میگیریم. ما مطابق امو 5388 مرکز تمام مواد کی حساس و غیر حساس ما ایرا مد نظر گرفتیم که تدارکات ملی و بین المللی مطابق همی هم مراکز ما آمده می سازیم. پس یست که بعد امنیتی بر می گذن به ارگانه امنیتی، ما با ارگانه امنیتی مجالس متواتر داریم. در هفته هر چهارشنبه ما مجلس داریم و اونا برای ما اطمینان میده که ما تامین امنیت در سراسر کشور برسان.
صحیح شد دکتر سیب، صحیح شد. یک گپ دیگر سیب، برای اینکه شما یک موضوع دیگر هم اگر روشن بسازین، این 2000 باقی مانده چی میشه؟ یک این دوم، اگر احیانا مسئله صلح یک طرفه شوه و این به انتخابات تاثیر میکنه برای اینکه شاید طرف طالبا بگه ما میخوایم اشتراک بکنیم، این چیزا را در نظر دارین یعنی؟
ما به این مورد صحبت نمیکنیم چون مندت ما انتخابات است، اما هدف ما اصلی انتخابات است. ما تمام آمادگی تکنیکی را مطابق تایملاین انتخاباتی ما کار خود آغاز کردیم و اصلا پیش میبریم. و من بحث 2000 مرکزی که شما دیگر گفتیم، اینجا بحثی است جناب نظر صاحب، اینجا بحثی است که ایده انمی مراکزی که ما امروز با شما صحبت میکنیم، این مراکزی است که در سال گذشته برای ولیتی درگاه بیشترین مرکز همون مراکز است که در این مراکز ما ووتر لیست داریم و در اینجا ثبت نام صورت گرفته. تمام مجاجه انتخاباتی اینجا همون با اساس همون مجاجه که ضرورت است اونا کاملا ما در این مورد کاملا داریم، به اختیار خود داریم. مطابق از این ما میتونیم انتخابات انجام بدیم، ولی یکی داد مراکزی که اگر تا روز انتخابات ارگانه امنیتی برای ما اطمینان بتا، ما امو کانتنجنسی یا امو مواد احتیاطی ما کاملا برای مراکزی که ما در نظر گرفته به او داریم و میتونیم به او مراکزی که انتخاب امنیت استانی شو ما انتخابات برگزار کنیم که تا مردم افغانستان از حق رای دهی محروم نشود.
بله. نعم صاحب، ده دست زین اندیخنی شته چه ده انتخابات چه تروس دو درزلی تاریخ یا غنیته زنده دلی ده ممکن خپل وقت هو نشی پتی ربیع دغه د سولې خبرو سره چې خپل افغان ولسمشر هم ورته اشاره کړې چې چیرې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ یو ابتدایي د سولې توافق کیږي ممکن پر انتخاباتو اغیز وکړي، مشخصه کړې نه ده چې دا به څه ډول اغیز وي، خو په هر صورت نظر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې طالبان راشي او غواړي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او وایي چې دا انتخابات موږ نه غواړو، نوی حکومت یا موقت یا په هر شکل باندې چې ویدیو جوړوي. آیا تاسو بیا هم ډاډه یاست چې دغه انتخابات به له دغو ټولو مسایلو سره سره په خپل وخت د تلې پشپګمه ترسره کړي؟
زه تاسو ته وسوم چې زه د یو د ټاکنو په نهاد کې ټاکنو په کمیسیون کې زه د اجرایی ساختار مسؤل یم، یعنی تصمیمګیری زما په لاس کې نه ده. زه یوازې د مکلف ما چې هر هغه تصمیم چې د ټاکنو کمیسیون چې هغه عبارت د کمشنرانو څخه دی او د هغه هر هغه تصمیم چې ونیسي موږ هغه تصمیم ته درناوی کوو. ولې اوس دپاره موږ ته د شپږم د میدان کاملا سره کرښه ده، موږ ټول عملیاتي پروګرامونه په لاره اچولي دي او موږ ټول تخنیکي برخې په ډېر شدت سره جریان لري. زموږ همکاران د دې په ځای تر څلورو بجو پورې کار وکړي، تر اته نهو لسو بجو پورې زموږ همکاران کارونه کوي او هره ورځ آمادګیانې نیسي. موږ د شپږم میدان موږ ته سره کرښه ده په تخنیکي لحاظ باندې او موږ په شپږم د میزان باندې ټاکنې ترسره کوو او موږ کاملا چمتووالی لرو.
نن سبا تاسو د انتخاباتو لپاره د مرکزونو د رای ورکولو د مرکزونو یادونه وکړله، د تقویتي پروسې یادونه مو وکړله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پیل شوې ده، که راته وایئ چې تر اوسه پورې څومره رای پاڼې اخیستل شوي، څومره کسانو ځانونه لیکلي ثبت کړي دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره؟
موږ یو تقویتی ثبتنام ترسره کړی ده او یو په خوا کې د ولسي جرګې دپاره چې کوم ثبتنام شوی و په تقویتي ثبتنام او د غزي ثبتنام جمعاً تقریبا په حدود د 15 لکه کسانو په 2 ورځو کې په ټول افغانستان کې 3 ولایتونو کې تقویتي او په غزي کې سراسري ثبتنام ترسره شو. او همدارنګه موږ د پخوانه موږ کاملا نه اشاریه 15 میلیونه ووټر لیست درلوده چې د تیرې ولسي جرګې په وخت کې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دغه ثبتنام ترسره شوی و چې وروسته د تصحیح نه وروسته 4 لکه د دې کاملا باطل ډپلیکیټ رامنځته شوي و. بعضې کسان نومونه غلط و، ډېر هغه دا باطل شول او یوازې 9.1 میلیون موږ د احصایې محترم ادارې سره شریک کړی ده او هغوی سره زموږ تخنیکي همکاران د دې نه کار کوي. ممکن په ډېر کم وخت کې دغه لیست تصفیه شي او یو منظم او با اعتبار او تر لیست په توګه باندې موږ دا نشر ته وسپارو.
یو موضوع چې مخکې میرمن امینی هم مطرح کړ چې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي، اعلانات له وخت مخکې تایمخه کړي ده. دغه اندېښنه تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم مطرح کړي ده، او له انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې باید له خپلو هغه امکاناتو چې دولتي امکاناتو چې دوی لري له دېونه باید ناوړه ګټه وانخلي او د قانون په چوکاټ کې خپل دغه تبلیغاتي کمپاین مخته یوسي. پر دې تاسو سره ډول کوشش نظارت وکړي یا څارنه وکړي؟
په دې باندې چې موږ دوه عمده مسایل دي چې باید هغه خاص توجه ورته وکړي، چې موږ په دې برخه کې د رسنیو کمیټه ده، چې د رسنیو لاره نه هر نوع تبلیغات تر سره کیږي او د مختلفو وختونو مزمن د رسنیو کمیټه چې کوم د قانون په اساس نه اعلان کړی ده، هغه به په دې برخه کې جدي اقدام کوي او خپل قانوني اقدامات به سره کوي. دوم د شکایت کمیسیون باید په دغه برخه کې خپل د شکایتونو دروازه پرانیزي او کاندیدان چې مختلفو وختونو د کمپاین کې په دې برخه کې باید مراجعه وکړي. شکایت کمیسیون پر شکایت کمیسیون باید شکایتونه واوري او هغه پر رسیدګي وکړي. ولې زه په خپل شخص هم په ټولو کاندیدانو باندې پاتل کاندیدانو باندې غږ کوم چې قوانین مراعات کړي او طرز عملونه د کمیسیون او همدارنګه لوایح باید مراعات کړي، او کچې په دې قوانین او طرز عملونو خلاف اعمال ترسره کړي نو دې سره به قانوني چلند وشي.
بل ډېر مننه.
سیاست تشکر آقای ننگ از اشتراکتان. باز در آینده بازم مزاحمت میکنیم، قرار که شما تایید میکنین شما کاملا آماده هستین. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی شنونده های ما را سوال های ما را هم تعقیب بکنین. سیاست تشکر از اشتراکتان فعلا. خب محترم مروه امینی ماندیم ما و شما. آقای صدیق صدیقی هم وعده گذاشته بودن که با ما صحبت بکنن، در قسمت اول خو وعده را وفا نکردن، در قسمت دوم امیدوار هستیم که به وعده وفا کنن، تلفونا را جواب بدن. خوب اگر جواب ندادن قضاوت میمانیم به شنوانده های محترم. برای اینکه دولت کلان افغانستان یعنی قسمان یک چند نفرک است که بعضن جرأت میکنن در رادیو بیان و صحبت بکنن از موقف دولت، دیگر کلشان بیغم وریشتن. بعضی سخنگویا خاین از وزیرا و رئیس جمهور کتم مشکلشان کلانتر است، یعنی کلانکاریشان کلانتر است. آدم بر از وارز ده نمیتونه و به حال از انتخابات و مذاکرات صلح. خیره مرو امینی سوال شما شنیدین، شما تا چهت موافق هستین با آقای نگ؟
نظر صاحب، به نظر کمیسیون همیشه همه مشکلات حل است و وضعیت بسیار نرمال است و خیر و خیریت، اما این گونه هم به نظر نمی رسه. موضوعات بسیار مهمه که ما کمتر از 3 ماه وقت داریم، یعنی 2 ماه و 9 روز فکر میکنم باقی مانده، اگر اشتباه نکنم به 6 میزان. بایومتریک هنوز خریداری نشده. 10765 دستگاه بایومتریک ما نیاز داشتیم، رفتن دیدن، اما چون تا حالا پولش نبود او خریداری نشده. فهرست رای دهندگان که یکی از مسائل بسیار عمده و دردسرساز در انتخابات گذشته 28 و 29 میزان بود و همه ما به یاد داریم و هیچ خاطره خوش هم از او فهرستا نداریم. ایره فرستادن به اداره احصایی افغانستان و قرار است اونا تصحیحش بکنن، در حالی که اداره احصایی خودش یک دیتابیس مشخص نداره که از روی از اون نفوس افغانستان و بعدن کسایی که واجد شرایط برای اشتراک در روز رای دهی هستند را درست حساب بکنه و تذکرهای جعلی و تکراری و تقلبی را از او بیرون بکنه. کمیسیون قبلی با ما آمار رسمی را که شریک ساخته بود، حداقل اگر نزد رسانه ها هم ثبت شده باشه و شما باید داشته باشین، 8,800,000 نفر بود و وقتی را تصحیح کردن 8,300,000 نفر. ما یک فهرست داشتیم که واجدین شرایط افغانستان و کسایی که تذکره داشتن و تذکرهایشان شکر خورده بود در این فهرست ها موجود بود. کمیسیون فعلی که امیل ننگ صاحب صحبت کردن به نمایندگی از اونا و به نمایندگی از ریاست دارالانشایشان، کمیسیون فعلی میگه که نه خیر، 8,300,000 نیست، بلکه 9,500,000 است و در ای بین 1,200,000 نفر اضافه شده. نظر صاحب در کنار از این وقتی ما استدلال کردیم امرایشان در نشستای مشورتی، بعد بر ما گفتن که کسایی که در ثبت نام تقویتی اشتراک کرده بودن ما اونا را هم اضافه کردیم. آمار دقیق ثبت نام تقویتی در کل افغانستان 500,000 نفر میامد که میل ننگ صاحب خودش اشاره کرد و دوباره از او 1,200,000 نفر که اضافه شده بود تقریبا ما 6,37,000 نفر اضافی در فهرست داریم. یک رای میتونه سرنوشت یک کاندید را و سرنوشت 5 ساله یک ملت را تغییر بده، چه برسه به 6,37,000 نفری که فهرستش هست اما خودشان نیستن. این موضوع را کمیسیون تا یک جلسه مشورتی که ما با اونا داشتیم جوابایی بر ما ارائه کردن که بر ما قابل قبول و منطقی به نظر نمی رسید. گفتن کمیسیون قبلی فراموش کرده بود که را درج سیستم بکنه. حالا اگر ما یکی از نزدیک فهرستا را دیدیم، این فهرستا یک کتابچه نیست نظر صاحب، یا یک کتاب نیست یا یک مجله نیست. این تقریبا از 6,37,000 نفر اضافی را که ما فهرستایش ببینیم تقریبا یک هنگر میشه. یعنی این ممکن است که یک هنگر کمیسیون قبلی ندیده و حالا اینا متوجه شدن. این موضوع ما نگران ساخته که زمینه سازی بسیار واضح و تقلب گسترده بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشه که 6,37,000 نفری که بله. سر و برشان معلوم نیست فهرستایشان وجود داره. در کنار از این اوراق رای دهی را که ما قرار است بر اساس از او رای بتیم در روز انتخابات، ایره فرستادن به دنمارک شهر کوپنهاگن، ای تا هنوز چاپ نشده. استخدام کارمندایشان هنوز مانده. در افغانستان حتی مسئولین ولایتی استخدام نشدن، استقلالیت ندارن، در کمیته استخدام به گونه واضح دستبر صورت میگیره، اینا استقلالیت خود حفظ نمیتونن. کمیسیون‌ها قسم پیش میرن گویا که برای انتخابات ریاست جمهوری و یا شش میزان حداقل ما 6 ماه یا 7 ماه یا 5 ماه وقت داشته باشیم، در حالی که ما فقط 2 ماه وقت داریم. با گذشت همین 8 یا 9 روز کمپاین‌های انتخاباتی نظر به قانون شروع میشه و کمیسیون هنوز نه فهرستش درست شده، نه بایومتریک خریداری کردن، نه اوراق رای‌دهی را آوردن، نه حال خوب وعده میتن. کل تمرکز کمیسیون انتخابات روی کمیت است نه کیفیت. بسیار خوب میگن که ما 5,388 مرکز را برای نهادهای امنیتی ما گزارش دادیم و از اوجم اینا میتونن که، یعنی اون 5,388 مرکز ما تقریبا 30,000 محل میشه. برای 30,000 محل ما 30,000 دستگاه نیاز داریم که اینا وعده دادن برای خریدش. بله. اما این 30,000 محل و 30,000 دستگاه 30,000 کارمند ضرورت داره که ترین شده باشن.
بله مروه امینی، مننه. بیا به هم تاسو سره خبرې وکړو. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی هم د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو په انتظار او په لومړۍ برخه کې هم چې ځینې پوښتنې مطرح شولې چې د افغانستان د دولت په استازیتوب تاسو کولی شوئ هغه ته ځواب ووایئ، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په دې پروګرام کې دغه راغلی. صدیقی صاحب، زما غږ اورئ؟
بله سلامونه. ما سلامونه نه کی هله تاسو هم ومنئ.
کور مودان مننه. صدیقی صاحب، مونږ د سولې او د انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل. زموږ میلمنو پر دواړو پروسو تاکید وکړل. وی ویل چې دواړه ملي پروسې دي او دواړه مهمې دي د افغانستان راتلونکي لپاره، چې دواړه باید ښې مخته لاړ شي. د تاسو لپاره کومه ډېره مهمه ده دې ته په پام سره چې د طالبانو سره د سولې خبرې هم روانې دي؟
پروسې خو دواړه مهمې دي، په دې شک نشته. یو خو د سوله خبره ده چې سوله باید راشي، جنگ باید ختم شي، او د افغانستان ولسمشر پر دغه مسؤلیت او پر دغه مسله باندې ډېر تاکید هم کوي. انتخابات خاطر روان یاست. انتخابات خو یو داسې مهم او ملي پروسه ده چې په نتیجې کې یو مشروع حکومت راځي، داسې حکومت راځي چې د خلکو د اساسي غوښتنې پر اساس وي. نو دواړه پروسې ډېر مهمې دي. د دې جګړې ختمېدو مسله، د راتلونکي مشروع حکومت مسله، دواړه ډېر مهم مسایل دي. او حکومت ورته چمتو دی، حکومت پر دواړو پروسو باندې په جدي توګه باندې کار کوي.
صدیقی صاحب، دوه ورځې مخکې افغان ولسمشر ترکی و رسنۍ سره وویل چې هغه سوله چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ کېږي ممکن په راتلونکو انتخاباتو اغیز ونه کړي، خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله کېږي نو پر انتخاباتو به اغیز ولري. هدف د ولسمشر څه ډول اغیز؟
خو اول خو هغه خبرې
اترې
چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روان دي، نو موږ هیله لرو چې په راتلونکي څو اونیو کې به د دې زیات خلک سره هم خلک هم واوري چې څه مسایل رامنځته کیږي، او بیا زمينه دې ته برابر شي چې مخامخ خبرې ترې د افغانستان حکومت طالبان سره شروع. اما د انتخابات پروسه او د انتخاباتو تقویم هغه خپل پر ځای د انتخابات به ترسره کیږي او دا خو د لوی جرګې هغه مشورتي جرګې اساسي غوښتنه او د حکومت نه چې هم باید انتخاباتو توجه وکړي هم د سولې پروسې ته توجه وکړي. نو د ولسمشر لپاره دواړه پروسې مهمې دي. نو کتر انتخاباتو پورې سولې راځي او یا کوم دغه خبرې اترې کوم خاصه نتیجه ورکړي دا ډېر ښه موضوع ښه مسله به وي او یا که د انتخابات وروسته بیا زموږ پروسې نتیجه ورکړي هغه وخت انتخابات ترسره شوی او په افغانستان کې به یو حکومت راغلی چې د افغانستان خلک
صدیقی صاحب تاسو هم ورته اشاره کړی ده په دې باندې ټینګار کړی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې هیله من یاست چې د سولې یوه ابتدایي توافق وشي چې د دغه توافق په ترڅ کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو یعنی تاسو او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي. که دغه توافق کیږي او دلته د انتخاباتو موضوع پکې نفي کیږي نو خو بیا انتخابات نه ترسره کیږي.
دا سینا دی چې یو پروسه بل پروسه ناسیه کی مونږ هیله لرو چې تر سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهمنامه ته په نتیجه ورسیږو چې په هغه کې به د راتلونکي پړاو یا بلې مرحلې جزئیات او مسایل به پکې ډېر واضح وي لکه مخامخ خبرې اترې او نور هم دا مسایل چې د سولې لوی ملي پروسې بل پړاو به چې هغه به بیا شروع شي که مونږ تر سپتمبر پورې یو په یو ابتدایي تفاهمنامه ورسیږو هغه ووینو. خو انتخابات نه نافع کیږي. انتخابات به خپل پر وخت تر سره سي تاریخ ورته جوړ شوی هغه خپل ټول پروسې ته مراحل کړی دي.
اما صدیقی صاحب هدف دا ده چې
اما د سولې پروسه یو وګدا پروسه وي هغه به ډېر وګدا پروسه وي هغه کې به د افغانستان حکومت په هر مرحله کې به ډېر کوشش کوي تر څو موږ ښه نتیجه واخلو.
صدیقی صاحب تر اوسه پورې چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وزلي خبرې کړې دي په دې وزلو خبرو کې څلور مهم موضوعات را برسېره شوي دي او دوی باندې ټینګار شوی دی. خو د انتخاباتو موضوع تر اوسه پورې هیڅ مطرح شوی نه ده. امریکایي چارواکو هم ویلي که چیرې موضوع د سولې او انتخاباتو مختلفیږي دوی کوم ته لومړیتوب ورکوي. نو دوی ویلي چې په افغانستان کې جنگ باید ختم شي او سولې ته لومړیتوب ورکوي.
نه د دوی رسمي موقف خدا نه دی چې انتخابات دی نه شي او یا د انتخابات مسله خو د خبرې اترې مسله هم نه ده. هلته دوی خو طالبان سره دا مسله نه دی ذکر کړی هم دی. یعنی انتخابات خو خپل تاریخ لري انتخابات خپل تقویم لري کمیسیون اور باندې کار کړی هغه پروسه باید عملی شي. هغه د خلکو غوښتنه ده. یعنی تاسو مس کولای چې یو لوی عملی پروسه ودندوي یو یا خلانه خاصه تر سره نه کوي. نو د حکومت ټینګار پر انتخابات دایته د خاطر چې یو مهمه پروسه د خلکو غوښتنه ده د انتخابات اوس. اما بل خوا کې د سولې پروسې خبرې اترې هم ډېر اهداف واضح دي مقاصد واضح دي او هغه نسي کولای چې د انتخابات پروسه نافع کړي.
بله صدیقی صاحب یو اوریدونکي عبدالله په نوم له بادغیس چې دوه ورځې مخکې د یوې خونړۍ پیښې شاهد مو بادغیس اب کمری کوماندو د افغانستان کوماندو زواکونو ډیر غړي وژل شول. عبدالله لیکلی وای مونږ په افغانستان کې د ډیرو انتخاباتو شاهدانو خصوصا رانغله او سول هم هغه وخت راتلی شي چې په افغانستان کې ویني پایته ورسیږي. وای چې تر انتخاباتو غوړه داد چې لومړی سول وشي تاسو څه وایي؟ څه وایي
سولا باید وشي. سولا خو د ټولو افغانانو غوښتنه ده. مشورې جرګې کې د سولې د مشورې جرګې کې هم خلک په کلک ملاتړ باندې یا دا موضوع حکومت وړاندیز وکړ چې سولا باید راشي. نو ما د مخ هم تاسو ویل چې د افغانستان د ولسمشر لپاره سولا لومړیتوب لري. انتخابات خو خپل تقسیم اوقات لري هغه باید ترسره شي. انتخابات هم د خلکو غوښتنه ده. زموږ دغه لوی ملي پروسې باید عملي شي. اما سولې د پاره د جنگ د ختمېدو د پاره ټول کار کو په ګډه باید کار وکړو. یو سم جهاد ته وس روان یو خدای دې وکړي چې دا ټول هلې ځلې هم د افغانستان د حکومت د خلکو هلې ځلې او هم د زمونږ متحدین هلې ځلې نتیجه ورکړي او دا جنگ ختم کړو. دا د ولسمشر د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او دا هر افغان غواړي چې جګړه باید ختم شي. نو د دې لپاره په دقت مختلف شو په تدبیر مختلف شو د افغانستان د خلک لوی ملاتړ په دغه پروسې کې شته او د افغانستان حکومت هم د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې دې پروسې ته پام کوي او ډېر کوشش کوي تر څو موږ نتیجه واخلو دې پروسې نه.
تشکر صدیقی صاحب محترم. محترم مروه امینی، با اجازه تان ما یک چند شنونده را فرصت بدیم که سوالات تکرار نشه، باز سوالات را کلش یک جایی شما جواب بدین، برای اینکه سوالای مهم ماند وقت هم زیق شده میره. حالا یک اعلانک بسیار کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده های ماست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان محترم، موضوع بحث ما انتخابات است. اگر در این راستا سوالای جالب دارین لطفا با ما تلفن کنین 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله، شمیره دی زی هم تکرارم، و سوا اتا سوا دو ویشت و سوا پینزه پنزوس و سوا نه نوی دو سوا دری پینزه سوا چلویخ او نریوار شمیره مو هم ده سفر سفر چلور دو سفر دو یویشت دولس پینزه چلویخ سفر یو.
بله، یک شنونده بخیلم در خط هستن، بفرمایی سیب میره بانی سیب.
بله، تاسو زما تغمو اوریدل کیږي مې ربني وکي د ازادي رادیو ده د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام د انتخاباتو موضوع باندې خبرې کوو، پښتنه مو وکړي مې ربني.
زه زم رامي خان دې په کې ولا خبرې کوم، خصوصا ضرور دی خو انتخابات هم ضرور دي چې سرنوشت مو ته بدل معلوم شي، کسول زو کلی خو از ځای قربان دو کی دوا غزه چې دې یو اره طرف ته کی کا ته وډ ور کول ور دکی کسول ته کوي کني انتخابات ته وځي انتخابات نو وسه کسول کې جام وځي انداز بل څه ولا مشخه ده او چې افغانستان جوړ حکومت تباہ برباد کړي کونه په پاکستان خرڅ ول او اوس
ډېر مننه کور ودان پښتنه مو واورېدل شوله، حتمن به صدیقي صاحب ورته ځواب ورکړي. یو بل اورېدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ لنډه پښتنه وکړئ او که تر اوسه مو بحث اورېدلی وي دین مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرې کوئ؟
جناب محترم جی عبدالله د کندهار زنګ
ته وهم. علي حاجی صاحب مهرباني،
زما دا خبره و وام کچيري دغه انتخابات وسی او سوله ونسی، یعنی سوله معنا و شاته وګرځول شي انتخابات مخته وسی. دغه جناب محترم رئیس صاحب اشرف غنی کباچا سودیا به دغه ویني بوئیږي دینو ولید بوئیږي او د پاکستان کې نه خاله بغرد په ور کې سوځي، نو زما دا خوښله چې دا سوله د مخه شي.
بله مننه کور ودان د بم صدیق
نظر
یاداش کی ځان سره بل اوریدون کې راخلو، مهرباني وکي ځان راو پیژنې او پښتنه وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ازادي رادیو د مهرباني پښتنه وکي.
خوش کوم، خوش تاګولم لکندر نه زنګ وهلای درا.
خیر اغلاست پښتنه مو څه ده؟
پښتنه مو ده د رسول په اړه کې نو رسول خبره ده سره وګورم چې دا سلام دي د قربان والو نه کې باید د قربان وکي باید خبره وکي. دا یو خجنګونه دي، یو خو د دولت جان کوي یو هغه جان کوي وایي رسول روانه ده نو رسول کې یو دلته کوم پکمری مقصد دا رسول الله سره دا سره نو نظر مدار چې باید یو قربان شوی او طالبان غواړي چې رسول الله شي مقصد دا بدل کړو او خبره تمشي.
من له کور ودان قربان ټول غواړي خو څو کې و منی. بلې بل اوریدم کوم راخلو مهرباني وکي ځان راو پیژني.
بلې نو سلامونه تاسو باندې کوم تاسو همکار نظر ساتو دا زړه دې ټول کار کوم کو دې دونکو تاسو دواړو نه ملوت.
وعليكم السلام مهرباني پښتنه وکي.
تشکر نوری صاحب واقعاً اچھا ته معلومه دار افغان ته معلومه ده چې صلح هم یو قرآنی اصل دی او الهی حکم دی چې راشي دا خو ډیره ښه کار دی او انتخابات هم دا خپل حق دی او افغانی اصل دی مردمی اصل دی یو دیموکراتیک اصل دی دا هم باید وشي. اوس موږ پښتنه یو مشاور پښتنه مو دا د ساخت د میلمنو څخه اول پښتنه مې د مروه امینی خور څخه ده. امینی خور پردم په افغانستان کې نه میلیونه خلقو یا نه میلیونه خلقو فرزند راځنه راجستر کړی دي او تاسو ته معلومه ده په تیر انتخاباتو کې څلور میلیونه خلقو رائے ورکړي. که چیرې په دې انتخاباتو کې هم دغه شي خلک نیم خلک رائے ورکړي دغه حکومت چې دغه انتخاباتو طریقه ټاکل کیږي او دغه انتخابات کیږي دغه انتخابات تر مشروعیت لاندې راځي کنه راځي دا حکومت چې دغه انتخابات د طریقه ټاکل کیږي او دوم پرسنه مې انداده چې ما د شاورې د لیک درې کاندیدان سره وصل کیږي د یو چې څلاري دي دغه په قانون اساسي د انتخاباتو په قانون کې دغه درې کاندیدان څنګه اقوی شي یو دبل بنا په ترڅو وخت تیر شي
ډیر مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شوې بلې میلمنو ته
وواړو نو ته اوله به محترمه مروه امینی بسپاریم که اونا بسیار منتظر موندن و هم تکرار سوالا نشه بفرمایید نوبت شما اول
د دوی پښتنه دا وه چې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه په تیرو ټاکنو کې او شاوخوا تقریبا 4 میلیونه ګډون کوونکي موږ په ټاکنو کې درلودل نو که ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم همدغومره کچه وي د رایې ورکوونکو نو د دې مشروعیت تر سوال لاندې راځي او که نه راځي موږ له پیل څخه تر اوسه پورې ویلي وو چې د افغانستان خلک هغه کسان چې شرایطو ته برابر دي دغه 8 میلیونه 300 زره کسان یا اوس چې له 9 میلیونه څخه زیات څوی دي دا باید راسي په ملي پروسه کې ګډون وکړي او ترڅو هم د نظام مشروعیت تر سوال لاندې رانسي هم دوی په خپل برخلیک کې ګډون وکړي او سهم واخلي اما د خلکو نه ګډون کول هم ځینی منطقي او واضح دلایل لري د بې باورۍ د فضا حاکمیت د دې لامل سوی ده چې شاوخوا 9 میلیونه کسانو څخه 4 میلیونه راځي او ګډون کوي هغه هم که تاسو له 4 میلیون رایو څخه تورې سپینې جدا کړی هغه د رایو شمیر چې پاتې کیږي دا به ډیر کم وي او د افغانستان خلکو ته به د منلو وړ نه وي او تر هغو پورې چې هغه کاندیدان د مغه شمیر یعنی د قانون په لحاظ 50 جمع 1 کله چې یو نوماند پوره کوي هغه کاندید ده 50 جمع 1 هم هغه د ډیرترینې رایې یا هغه کسان چې شامل دي په انتخاباتو کې که دا د رایې ورکوونکو شمیر 4 میلیونه وي نو د مغه 4 میلیونو 50 جمع 1 هر نومان چې یو سی دای ګټون کيده اما بیا اصلي خبره دا ده چې ولې واجدین د شرایط په افغانستان کې ډیر دي مګم رای ورکون کې نسته دا مغه د کمیسیون دنده و چې تر اوسه پورې باید خلک دې ته چمتو کړي وای چې لته رو ټاکنو څخه د ووس لپاره د خلکو ګډون ډیر سوی وای ځکه له 28 او 29 د میزان تر اوسه پورې یو کال تقریبا تیریږي په دې یو کال موږ ډېر شمېر ځوانان درلودل چې دوی 18 کلن سوي وه ډېر مهاجرین مو درلودل داسې کسان درلودل چې هغو تذکرې تقریب سوي وې له سره یې سټیکرونه ایښوده یا هم د دوی ټاکنیزې حوزې تغییر کړی وه یعنی کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پیشبیني څه کړې وه د خلکو د ګډون لپاره هغه شاوخوا 2 میلیونه کسان وه مګم اوس وګورئ 2 میلیونه راښکته سوي 1500 زرو کسانو ته دغه اندېښنه ده اما بیا هم د افغانستان له خلکو څخه غواړو چې په دغه ملي پروسه کې د ګډون وکړي خپل حق څخه دې ګټه واخلي هم د نظام مشروعیت وساتل سي او هم دوی ګټه واخلي
مېرمن امینی که دوهمه برخه ته لند ځواب ورکړي چې تر کله کوي شي د کاندیدان سره یو ځای شي د قانون په چوکاټ کې
د افغانستان په ټاکنو قانون کې دا مسله واضح سوې ده نوماندان د یو سیاسي پروسه ده او هر کله چې دغه نوماندان اوس موږ 18 نوماندان لرو دوی له اوس نه که د دوی ځینې ګونګوسې اوس هم د خلکو منځ کې شته چې دوی غواړي جوړجاړی وکړي او څو ټاکنیز ټکټونه سره یو ځای سي دا د قانون پر اساس کله چې پروسه مخکې ځي خو د 18 کسانو مخکې تګ ناممکنه خبره ده نو په قانون کې کومه ستونزه نشته ورته یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم ته ورتیریږي یا هم دغه جز کیږي دې ته کومه قانوني ممانعت موجود نه ده نورې صاحب
بله مېرمن امینی مننه صدیقي صاحب دغه د مشروعیت موضوع او سره مطرح شول چې بیا کچېری انتخابات کیږي او بیا افغان ولسمشر اشرف غنی ټاکل کیږي نو وای خو جنگ او وینتویدنه به هم داسې دوام لري یعنی په دې معنی چې دوه اوریدونکو ډیر تاکید په دې وکړي چې لومړی باید جنگ ته د پای ټکه کېښودل شي اوربند وشي خو اوربند نه کیږي څه وایي تاسو
تاسو روان شئ ته کا مات یعنی لومړی دل لپاره وڅی باندې وکړ څورې د ور باندې او دا یو لوی لبانو خو بیا د هلندیز ونه منل
صدیق صاحب اواز مو لږه جل راځي اوس خصو مهرباني وکړئ لږه غږ مو جل راته مهرباني
بلې دا وایم چې لندن لپاره د افغانستان حکومت تیر کال یو ډیر مهم مربان اعلان کړ او وړاندې وکړ او تاسو تاسو شاید یا ستورې دي دا نو د افغانستان د حکومت له خوا د ولسمشر له خوا
خو دبل طرف تاسو کوی طالبان دوی خلکو هغه خل نه مني دي قربان نه کوي او خو جګړې د ډېرې یو ناوړه جګړه ده دوی دمه ورکوي او تېرو څو میاشتې د امریکا چې تحقیق د جګړې په دوام دی نو د افغانستان حکومت د افغانستان
لکه چې ګمانم چې تاسو ځای بدل کړی دی، مخکې مو غږ ډېر ښه اورېدل کېده، اورېدونکي اوس سم نه پوهېږي په که هماغه پخواني ځکه چې لومړی ځل مو خبرې کولې که په هماغه ځکه تلاړ شئ، ځکه دغه موجونه هم فرق کوي. ګمانم په هغه خونه کې چې یاست، که چېرې کړکۍ ته نږدې یاست، ممکن غږ مو ډېر سم واورېدل شي. او غواړي اورېدونکي پوه شي چې د افغان ولسمشر ویان څه وایي په دې، د دوی د پوښتنې څه ډول ځواب وي، او په دې مهم موضوع باندې څه ډول خبرې کوي.
خب خیر، میریم به استودیو مراجعت میکنیم اگر دوباره تلفن کنین آقای طاهر. خب محترم مروه امینی، یک پنج دقیقه یا شش دقیقه دیگه از وقت ما باقی مانده که سوالای مختلف شنیدین. منتها این مسئله نمی 2000 اضافه 2000 محله که از نقطه نظر امنیتی خوب نیست، در اونجا اگر انتخابات برگزار نشه، یعنی یک ورسه کسایی که واجد شرایط رای دیست از مراجعت نکنن، این مسئله مشروعیت تحت سوال میه یا نمی از نقطه نظر شما؟
بدون شک نظر صاحب، که وقتی در تقریبا 2002 مرکز انتخابات برگزار نمیشن، به مفهومی است که دو اصول بسیار مهمه که در قانون اساسی افغانستان برای روز انتخابات و برای اصل دموکراسی ذکر شده که سراسری بودن و عادلانه بودن روند انتخابات از هر دوش زیر سوال میره. ما در روند ثبت نام تقویتی هم همین مشکل را داشتیم. متاسفانه همه شهروندان ما، همه هموطنان ما که واجد شرایط بودن در سراسر افغانستان نتونستن ثبت نام بکنن، و عین مسئله در 28 و 29 میزان هم تکرار شده بود. حتی در ولایت های بسیار امن، در مناطقی که امنیت وجود داشت، هموطنان ما نتونستن که رأی خود را به کار ببرن. یکی از نگرانی هایی که نهاد ما فیفا و نهاد همکار ما تیفا تا یک کنفرانس مطبوعاتی که ما با رسانه‌ها داشتیم شریک ساختیم، بی توجهی و یا هم بگوییم که امکانات وجود نداره یا دسترسی ندارن نهادهای امنیتی ما به مراکز و محلات، این مشکلات امنیتی ما روز بر روز زیاد میشه. حداقل مراکزی که اینا میگن ما امنیت چه گرفته میتونیم، امیم رقمی را که ننگ صاحب گفت 5388 مرکز، امی امروز اگر یادداشت بکنیم و بریم به طرف شش میزان، شما ببینیم که چقدر از این دیگه کم شده. یعنی روز پر روز امنیت خراب شده میره و نهادهای امنیتی ما نمیتونن تامین امنیت بکنن.
بله میرمن،
حتی در
میرمن امینی، مخکنه و انتخاباتو که اوس خود سول موضوع ډیره مطرح شوی ده، طالبان سره د سول خبري پیل شوی، لتیر کال رئیس لدی سره د موضوع د انتخاباتو مطرح شوی. خو مخکې په انتخاباتو په ارتباط باندې تل دا مسله مطرح کوله چارواکو چې لنه انتخاباتو د انتخاباتو کېدل د هغه چې شفاف نه وي، هغه چې تر سره شي ښه ده که شفاف هم نه وي. آیا اوس هم همدغه فرمول د افغانستان په اوسني وضعیت کې صدق کوي؟ اوس چې د سول خبرې پل شوی، مونږ د دیموکراتیک پروسه په دولس کلو کې وازمه ول، اوس یو نوې مرحله ته راغلی، یعنی اوس هم باید همداسې نیمګړي انتخابات چې د خلکو باور پوره پی نه وي ومنو.
نوری صاحب، جالبه را در چه زنه پیگم ولی خلق فکر گیم و در تاکن و او در سول ترمنز باید یو خواه کرو او یو حق در انتخاب لرو، دست نده. در پر نرمال و حیوادونو که یو نرمال انسان هم سولیز فضات ضرورت لری او هم تاکن و تا اغا در انتخاب کول و در انتخاب بلاخره اغا اصل چی پر تاکن و که اغا تا اضافه سویده چی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دا به دو لری هر انسان. تاکنی تر سره کیږي، هیڅ کله د فرمون سم نه ده چې موږ وایو له هیڅ ټاکنو څخه ناسمې ټاکنې هم سم دي. یعنی موږ ولس کار زحمت استلای څو دورې ټاکنې مو تر سره کړې دي، ولې د افغانستان دغه د ټاکنو نظام او سیستم نه جوړیږي؟ یعنی دا دلیل نه سي کېدای چې موږ وایو خیر د هر څه کیږي، بس یوازې هغه نوم دی چې موږ ټاکنې تر سره کړې دي، ټاکنې که هر رقم وي. حداقل اتوشتم او نهوشتم د میزان ټاکنې خو تر سره سولې مګم تر اوسه پورې تاسو جنجال نه ګوري دغه پارلمان چې تللی ده تاسو یې هغه له اخلاقي نگاهه ماته دی او دوام په صفت دغه پارلمان تحمل کول ډېره ستونزمنه خبره وه یعنی دا د همغو رایو
د همغو پارلمان داخل نشین مرو امینی کې وخت ما کم شد بسیار وخت کم ماند آقای صدیقی آخرین سخنان شما رو بگیریم برازی که کیفیت تلفن خوب نبوده که اگر گفتیم در نیم افغانستان مسئله امنیت هم یک تحت سوال میاره مشروعیت بفرمایید
من پاسخ ما و میز به نوری صاحب و به کسای دیگه که شک دارن بر انتخابات چرا باید شک کنیم خود انتخابات باید برگزار شود انتخابات اگر خدای نخواسته خراب برگزار میشه باید کار شود که بهتر شود این مسئولیت هر افغان است و هر مگی ما باید سهم بگیریم کشورهای مثل هند پاکستان یعنی ده ها سال اینا نمیتونن انتخابات خود برگزار کنن امروز میتونن که انتخابات خود برگزار کنن ما هم باید به اون طرف بریم اعتراف یک مرحله که بالاخره انتخابات برگزار شود بدون مشکلات زیادی که ما شاهد از اون در گذشته بودیم انتخابات اصل است اصل جمهوریت ما است اصل است برای آمدن یک نظام مشروع خاص اکثریت مردم افغانستان است دستور قانون اساسی است که باید انتخابات برگزار شود و هر حکومت دیگه که می بر اساس مشروعیت انتخاباتی بیاید و بر اساس مشروعیت مردم بیاید وصله که از پروسه مهم است پروسه پیچیده و دوامدار است کاش که در یک روز در یک ماه و صلح هم می شد آتش بس می شد طالبا از جنگ دست می کشیدن و تمام تلاش های ما نتیجه می داد اما وقتی که ما تقویم انتخاباتی داریم مسئولیت را داریم که انتخابات برگزار شود به واسطه حکومت باید کار شود ما ببینیم بعد از برادرای ما که پیشتر یاد کردم که اوربند حکومت افغانستان برای اولین بار ابتکار اوربند داشتن سال گذشته چند روز حکومت افغانستان اوربند کرد اما با تاسفی طالباست که هرگز از جنگ دست نمی کشد دیگر پروسه صلح و پروسه انتخابات متمم یکدیگر است حکومت مسئولیت دارد در برابر هر دو پروسه برای اولین بار حکومت افغانستان بیشترین منابع پولی را در اختیار کمیسیون‌ها قرار داده تا انتخابات ما برگزار شود
بله صدیقی صاحب یعنی دغه د مروه امینی څرګندونه ته په پام سره تاسو د ځل ډاډه یاست چې دغه انتخابات چې تر سره کیږي دا به له مخکنیو سره توپیر ولري دا به ډیر شفاف رانوي
کوشش مو د ټولو کوشش ته دی د خپل کمیسیون ډیر زیار بسی کو کار کوي تلاش کوي تر څو انتخابات شفاف انتخاباتي او خپل ولسمشر هم ټولو منسوبینو ته نهادونو ته حکومتي نهادونو ته دا دایره ورکړي چې هیڅوک په سیاسي مراحل د انتخابات کې بل لاسوهنه نه کوي او یو وادنه کوشش پدای تر څو دغه انتخابات یو شفافه او خند انتخاباتي دا زموږ ټولو مسؤلیت دی د افغانستان خلک دا مسؤلیت لري او هغه مسؤل نهادونه هم مسؤلیت لري انتخابات باید وسی انتخابات موږ دراتلونکي نظامونو یو تضمین کوونکې ملي پروسه ده
او دا پروسه
سونځي هم لري باید ترسره شي
تشکر بله تشکر آقای صدیق صدیقی به امی امیده که اگه انتخابات خوب برگزار شوه آقای نوری برنامه ما هم وقتش تمام
البته
میشه
البته پده هیله چه دواره که وشی خود دواره نور الان نور اقا چه وایی چه هم سوله وشی او هم انتخابات وله رو ده بدیر خیبی
بله بله بسیار زیاد تشکر آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا و همچنان دکتر صاحب حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت اول محترمه لیلا جعفری و آقای امید میثم از شما هم یک جان تشکر و در عقب میکروفون امروز کسایی که
طول آوریدون که هم مننه چه دی پروگرام که برخواه خسته و تلفن نکردی و پختنه مطرح کردی
بله از اونام بسیار زیاد تشکر خوب حق از وار کلگی میخورم ما یگان روز تشکر نمیکنیم دیگه کس حضور ما نمیرسه حق شنوندار ما هم یگان وقت میخوریم بسیار زد تشکر از همکارای ما که در عقب میکروفون امروز با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکل طاهر روشان شمشاد زدران عبیدالله عبیدی تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
I'm not your angel. هر حالت به هستم باقی هستم نه قلید یاد تو در کارو بودم